افغان چارواکو د شهید اونۍ د لمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ دوستي غواړي. د ولسي جرګې ځینې وکیلان وایي ایران د وسله والو طالبانو او پاکستان د داعش ډلې ملاتړ کوي او دواړه ډلې په افغانستان کې په خپلو کې جنګیږي.
داعش د پاکستان لخوا او طالبان د ایران لخوا اقبالیږي او دوی ته سراګانې ورکول کېږي او افغانستان د جګړې ډګر ګرځېدلی.
داعش ډله څومره افغانستان ته خطر دی؟ په همدې خبری ساعت کې د نورو مسایلو ترڅنګ دا مسله څېړو. السلام علیکم. د سیمې په اړه هم راپورونه درته لرو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه هم د افغانستان اړوند خبرونه په څو شیبو کې اورېدلی سي. اوس به ملالۍ بشیر راته وایي چې د نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه څه دي.
مننه. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د پاکستان په کراچي ښار کې یو بل خبریال ووژل سو. ناپیژند وسلوالو آفتاب عالم په نامه یو خبریال نن له خپل کور سره نږدې وژلې دي. د یادونې وړ ده چې دا په تیرو 24 ساعتو کې په کراچي ښار کې پر خبریالانو دوهمه حمله ده.
البته د دې خبرونو تفصیل وروسته. خو اوس د افغانستان خبرونه.
السلام علیکم. صفی الله ستانکزی د افغانستان خبرونو ته راغلی. په خبرونو کې اوري چې افغان ولسمشر د شهید دونې په مناسبت وایي د شهیدانو یاد باید تل تازه وساتل شي او ارمانونه یې تعقیب شي. د افغان حکومت مشران له افغانستان څخه د ډیرو خلکو په وتلو سخت اندېښنه ښکاره کوي او د مالی وزارت وایي د بودیجې د کسر د له منځه وړلو لپاره به یو لړ پروګرامونه عملي کړي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر د شهید د اونۍ په مناسبت وایي چې د شهیدانو یاد باید تل تازه وساتل شي او ارمانونه یې تعقیب شي. محمد اشرف غنی نن د احمد شاه مسعود د 14 تلین لمانځ غونډې ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې سلګونه زره افغانان د بهرنیو تروریستي حملو په نتیجه کې وژل شوي چې حکومت یې له پاتېشونو سره د مرستو په خاطر ژمن دی.
مقصد یوازې دا نه ده چې د دوی د قربانیو درناوی وکړو، بلکې مقصد دا هم ده چې د ظلم، بیرحمي او خونریزي د ختمولو لپاره خپله اراده لا مضبوطه او خپل آواز لا اوچت کړو.
ښاغلی غنی احمد شاه مسعود داسې یو شخص وباله چې د ملي وحدت د رامنځته کولو او د هیواد د دفاع لپاره د ژوند تر وروستیو شیبو مبارزه کړې ده. د افغان حکومت مشرانو له افغانستان څخه د ډیرو خلکو په وتلو سخت اندېښنه ښکاره کړه. د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن د شهید د اونۍ لمانځ غونډې ته وویل چې له ډیرو ستونزمنو لارونه لویدیځو هیوادونو ته د افغانانو د ورتلو مسله هیڅوک نشي زغملی. اخوا د اجرایه رئیس دویم مرستیال محمد محافظ هم په دې غونډه کې وویل چې بهر ته د ځوانانو په وتلو سره به افغانستان خالي پاتې شي او که وضعیت همداسې دوام وکړي یو وخت به مداخله کوونکي هیوادونه په اسانۍ په دغه هیواد کې خپل هدفونو ته ورسیږي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د بودیجې د کسر د له منځه وړلو لپاره به یو لړ پروګرامونه عملي کړي. دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې په شفافه توګه د کورنۍ عوایدو ټولول، له اداري فساد سره مبارزه او د بودیجوي واحدونو د ظرفیت لوړول هغه پروګرامونه دي چې په تطبیق سره به د بودیجې کسر له منځه لاړ شي. افغان حکومت د ریکا او سام په نړیوالو غونډو کې یو ژمنه ده هم کړې چې د نړیوالو د مرستو په بدل کې به خپله بودیجه اصلاح او زیاتوي. اور څه خبر ده چې د شبرغان سره پل لوی لارینه 15 کسان تختول شوې دي. د جوزجان ولایت امنیه قمندانۍ د اپریشن امیر عبدالمنان روفي ازادي رډیو ته ویل چې دا کسان د افغان تپې په سیمه کې نن لګرمې مخ کې وسلوالو مخالفینو تختولې دي. د ښاغلی روفي په خبره ده 15 کسان هم خلک په یو کرولا موټر کې شبرغان خواته روانو. د ریپورتونو لمخې په دې وروستیو کې د جوزجان سره پل په لوی لار کې امنیت زیات شوی او لدې مخ کې هم څو تنه هم خلک تختول شوی. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د مرسته من علی بشیر دراوروی.
د پاکستان په کراچي ښار کې یو بل خبريال ووژل سو. ناپیژند وسلوالو آفتاب عالم نن له خپل کور سره نږدې وواژه. آفتاب عالم له بیلابیلو تلویزیونو سره کار کړی. دا په تیرو 24 ساعتو کې په کراچي کې پر خبريالانو دوهمه حمله ده. پولیس وویل چې وسلوالو پرون ماښام د پاکستان تر ټولو لوی تلویزیونی کانال پر موټر ډزې وکړې. یو تخنیکی کارکونکی ارشد علي جعفری وواژه او یو بل کارکونکی هم ټپي شو. له حملې وروسته د خبريالانو اتحادیه د رسنیو د پرسونل لپاره د زیات امنیت غوښتنه وکړه او د حمله کوونکو د چټکې نیونې غوښتنه وکړه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي وایي تهران به د نړۍ له سترو قدرتونو سره د اټومي موافقې پرته له امریکا سره په مذاکراتو کې برخه نه اخلي. د خامنایي ویبپاڼې نن د دل خولې لیکلي چې تهران له واشنګټن سره د اټومي مسایلو په اړه د ځانګړو وجوهاتو له کبله خبرې وکړې. د ویلي چې هیواد به یې له امریکا سره په نورو مسایلو خبرې نه کوي. د جولای د 14مې د موافقې له مخې د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودېدو په بدل کې به د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول لیرې سي. د لویدیځ په باور ایران غواړي اټومي بم جوړ کړي. د خامنایي په وینا له امریکا سره هر ډول نور مذاکرات به پر تهران د امریکا د خوښۍ تپلو په مقصد وي. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جنکر نن په اروپا کې د پناه غوښتونکو د کړکیچ د حل لپاره پلانونه اعلان کړل. اروپایي پارلمان ته په خپله لومړۍ وینا کې نن جنکر هغه پلان وړاندې کړ چې له مخې به یې 1,60,000 پناه غوښتونکي له یونان، هنګریا او ایټالیا څخه د اروپایي اتحادیې نورو غړي هیوادونو ته واستول سي. جنکر وویل د پروګرام له مخې د اروپایي اتحادیې هر هیواد ته لازمه ده چې یو شمیر پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه د سوریه وګړو ته به ځای ورکوي. په اروپا کې د 28 هیوادونو بلاک د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناه غوښتونکو او کډوالو له تر ټولو لوی سیل سره مخامخ دي. د سوریه په شمال کې یاغیانو یو هوایي ډګر نیولی دی. د سوریه د دولتي تلویزیون په وینا یاد هوایي ډګر له دوو کلونو محاصرې وروسته د یاغیانو لاسو ته ولوید. د تلویزیون د راپور له مخې نن حکومتي ځواکونو له ابو زهیر هوایي ډګر څخه وتلي او یو بل ځای ته انتقال شوي دي. باور کېږي حمله کوونکي جنګیالي د اسلامي سخت دریځو یاغیانو له ائتلاف څخه دي چې پکې د سوریه د القاعده اړوند ډله جبهه النصره هم شامله ده. ایران او یونان روسیه ته اجازه ورکړه چې د دوه هیوادونو مځکه او هوایی حریم سوریه ته د مرستو رسولو لپاره وکاروي. انټرفاکس خبری آژانس په تهران کې د روسیې د سفارت د یو چارواکي له خولې نن لیکلي چې ایران د مسکو ټولې غوښتنې ومنلې چې سوریه ته د بشري مرستو وړلو لپاره د الوتنو په اړه وي. په یو جلا راپور کې بیا په اتن کې د سوریه د سفارت چارواکي تاس خبری آژانس ته ویلي چې یونان روسیې ته د دغه هیواد د هوایی حریم کارولو اجازه ورکړې وه تر څو وکولای شو چې د اګست په 1 سوریه ته بشري مرستې ورسوي. یونان روانه اونۍ وویل چې امریکا غوښتنه ځنې کړې وه چې د روسیې د بشري مرستو د الوتکو پر مخ د خپل هوایي حریم وتړي ځکه چې اندېښنه سته روسیه شایي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور زیات کړي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر دانیل ماتوف بیانن وویل چې سوریه ته تلونکو روسي الوتکو ته به په هغه صورت کې د دغه هیواد له هوایي حریمه د تیرېدو اجازه ورکړي که روسیه د بلغاریې په یوه هوایي ډګر کې د وړل کېدونکو کارګو د پلټنې اجازه ورکړي. او د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جنکر روسیه ته خبرداري ورکړې چې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو امنیت او پولې خوندي دي. جنکر نن اروپایي پارلمان ته په خپله وینا کې وویل چې زه غواړم مسکو په دې خبره ښه سم وپوهېږي. د اوکراین جګړې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې له سړې جګړې راهیسې سختې خرابې سوي دي. په اوکراین کې د جلا غوښتونکو له ملاتړ او د کریمیا د جلا کولو وروسته د لویدیځ اروپا غړي هیوادونه بیره لري لکه پولینډ، لتویا، لیتونیا او استونیا. دغه هیوادونه بیره لري چې مسکو غواړي د سړې جګړې د وختونو په څیر پر دوی خپل کنټرول وتپي. دا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. اوس د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له ابراهیم صافي څخه اورو.
د هم د افغانستان د سوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینې کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 10.15. کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 16.13. په هرات کې به باران وریږي، د تودوخې لوړ درجه 24.12. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.24. بامیان اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 10.8. او په بدخشان کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.8.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. افغان چارواکو د شهیدان اونۍ د لمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ دوستي غوړي. اجرایا رئیس
روح ما دوام دوستی با همسایه هاست، امی نیت ماست، امی از بایراده ماست، یک اما دوستی به معنای قبول مزدوری نیست.
د ولسی جرګې یو وکیل وای په افغانستان کې دوی دولت ضد ډلې د ګاونډیو هیوادونو لخوا حمایه کیږي.
داعش د پاکستان لخوا او طالبان د ایران لخوا نه اقبالیږي او دوی ته سراګانې ورکول کیږي او افغانستان د جګړې ډګر ګرځېدنه.
افغان او بهرنی چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا اندیښنه وشو ده.
د لیسو مدیران او سرمعلمان د داعش مشرانو دخوا غوښتل شوي وو. دونه داسې تقاضا شوې وه چې تاسو به دولت دخوا نه به تاسو معاش نه اخلئ.
آیا د داعش ډلې پراختیا افغانستان ته یو ګواښ دی؟
د داعش د پراخېدو ویره ځکه زما په نظر باندې چې په افغانستان کې ډېره نشته چې داعش دا په عقیدوي لحاظ د افغانستان د خلکو څخه یوه بېله ډله ده.
د ولسی جرګې اداري هیات وایي د هیواد اوسنی اضطراري حالت په پام سره مناسب نه ده چې حکومت د ملي دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر د جرګې ته معرفي کړي.
نو ښه خبره به دای چې اوس موږ حالات نورمال کو بعد دغې نه به انشاءالله د نوي وزیر ترتیب موږ نیسو او رئیس صاحب چمن نه به وختنه کوو.
د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د ماشوم د زیږولو پر مهال مري. په دې خبري ساعت کې نور مسایل هم څېړو. افغان چارواکو د شهیدانو اونۍ د لمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ دوستي غوړي. په هغو مراسمو کې چې په همدې اړه د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شوی و، جمهور رئیس غنی په تیرو کلونو کې د هیواد په لاره کې د افغانانو د سرښندنې او قربانیو دفاع او درناوی وکړ. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې هیڅ هیواد نسي کولی افغانستان کمزوري وګڼي او کله هم له چا سره له ضعیف موقفه خبرې نه کوي. دغه مراسمو ته یوسف خان زدران هم ورغلی. له کابل استودیو را سره مستقیم تماس کې دي. زدران صاحب، افغان چارواکو په دې اړه نورې کومې څرګندونې وکړې؟
بلې، د ګاونډیو هیوادونو سره دوستي د مقابل احترام په شرط د نړۍ او سیمې امنیت د افغانستان د وضعیت سره تړلی بلل د افغانستان د ځینو سیاستمدارانو موقف و چې د شهیدانو په خاطر د شهیدانو اونۍ په خاطر په جوړه شوې غونډه کې بیان کړ. د شهیدانو اونۍ په خاطر د چهارشنبې په ورځ جوړه شوې غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل ویډیوي پیغام له لارې وویل چې د دې یاد منځلو سره باید هڅه وشي چې په افغانستان کې د وینو تویولو لړۍ نوره بنده شي.
د شهیدانو لپاره د غونډو مقصد یوازې دا نه ده چې د دوی د قربانیو درناوی وکړو، بلکې مقصد دا هم دی چې د ظلم، بېرحمي او خونریزي د ختمولو لپاره خپله اراده لا مضبوطه او خپل آواز لا اوچت کړو.
هغه وویل چې تیرې زنځیرې وژنې د دې لپاره شوې چې په هیواد کې د افغانانو ترمنځ بدګماني ډېرې او له دې لارې افغانستان کمزوري کړي. په همدې حال کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د هیواد اوسنی وضعیت په اړه د ملي وحدت حکومت د ګڼو سوالونو او شکایتونو سره مخ ده، خو د ټینګار وکړ چې د دې ستونزو حل وخت ته اړتیا لري. هغه وویل چې ټول افغانان په دې پوهیږي چې د کوم ګاونډي هیواد لخوا تروریزم پیاوړی کیږي، خو ویل چې د دې باوجود د ګاونډیو سره د مقابل احترام په بنسټ دوستي غواړي. دا وایي زمونږ لار د ګاونډیو سره د دوستۍ دوام دی. زمونږ نیت او اراده همدا ده، خو دوستي د مزدورۍ د قبلولو په معنا نه ده، دوستي د ملي ضعف په معنا نه ده او نه به وي. نو دوه نقطې دي: دوستي غواړو خو د مقابل او مساوي احترام په بنسټ. له دې وراخه د هیڅ هیواد او هیچا څخه کم څه نه غواړو. په دې مراسمو کې چې د لویې جرګې په تاریخي خیمه کې جوړ شوی و، د کابینې او ملي شورا د غړو ترڅنګ د مجاهدینو سلګونو خواخوږو هم ګډون کړی و. پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاب چې تلی وسلوال طالبان د پاکستان د لاس علي بللي، یو ځل بیا په همدې موضوع خبرې وکړې او له طالبانو یو غوښتل چې د پاکستان له قیده ځانونه خلاص کړي. نوموړي وویل طالبان چې نه شرعي او نه قانوني جوړښت لري، ښه ده چې خپل هیواد ته راوګرځي او نور د پردیو چل ونه خوري. طالبان له دې نور څه وضاحت غواړي؟ دوه کاله یې رهبر تر خاورو لاندې ده، خو دوی ته فرمانونه راتلل. دا قومندانې د چا وې او په کوم دین او شریعت دوی دا حکمونه صادرول؟ له دې معلومیږي چې په ژوندانه کې هم قومنده د بل چا په لاس کې وه او له مرګه وروسته هم. هغه وویل چې د افغانستان وضعیت د سیمې او نړۍ په وضعیت اغیز لري او نړیواله ټولنه باید دا موضوع درک کړي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ملا منصور دادالله چې د طالبانو په منځ کې نفوذ لرونکی قومندان ګڼل کیږي، وروستی ویډیوي وینا ته اشاره وکړه چې ویلي دي پاکستاني استخبارات له طالبانو غواړي افغان مشران ووژني. نوموړي وویل چې افغانان د کلون رئیس له دې دسیسې خبر دي او ښه ده چې اوس ځینو طالبانو هم دا موضوع درک کړې ده. نوموړي اوس مهال افغانستان په ستونزو کې ګیر وګڼه، خو ویل چې ځوانان او د ټولو افغان نانو ګډ کار کولای شي هیواد له دې حالاتو راوباسي. د مجاهدینو او د خاورو چې په ودن دوستۍ مشهوره ده، ولې باندې ځئ؟ خپل هیواد مو پیاوړی کړئ، همدلته پاتې شئ، تعلیم وکړئ او دا خاوره له هغې ځایه ښه کړئ چېرته چې تښتئ. په هر چا سخت حالت راځي، په موږ هم راغلی، خو انشاءالله تیریږي. د حکومت اوسنی چارواکي او پخوانی ډیرغړي داسې مهال د افغانستان په وضعیت لیو دریز غږیږي چې د څو میاشتو رئیس د هیواد ځینې سیمې د جګړې او قربانیو شاهدې دي. د شهید اونۍ د څو کلونو رئیس د افغان حکومت لخوا په همداسې مراسمو په کابل او ځینو ولایتونو کې جوړیږي او پکې د شهیدانو یاد تازه کیږي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو اوریدل چې افغان چارواکو د شهیدانو اونۍ د لمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ دوستي غواړي. په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او جهادي مشرانو لکه عبدالرب رسول سیاف ټولو په یو خوله ویلي چې ګاونډي هیوادونه له دې جملې پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې مداخله وکړي، دغه راز اوسنی نظام کمزوری یا هم نسکور کړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څه مده مخکې ویلي وه چې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو جاسوسان نفوذ لري. پوښتنه ولړېږي چې په خپله حکومت د ځان د ژغورنې دپاره څه کړي دي. دغه موضوع به د حقوقي او سیاسي چارو له شنونکي اجمل هوډمن سره مطرح کړي چې له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. هوډمن صاحب، پروګرام ته شرغله، تاسو څه فکر کوئ چې افغان چارواکو یو ربیا ولي د ګاونډیو هیوادونو خصوصا پاکستان ملامتولو ته مخه کړې ده؟
دا دیک شک نسته چې دا ټول سیز جنگ چې افغانستان کې روان دی، پاکستان په هر ډول چې دوی غوښتي دي او په هر ډول چې دوی امکانات لري افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې ده. اما د افغانستان دولت د یو دولت په توګه نسي کولی یوازې په پاکستان باندې د نیوکو له لارې خپل ملي مسؤلیت سرته ورسوي. دا سمه ده چې د حقوقي او سیاسي لحاظ افغانستان دا حق او دا صلاحیت لري چې د پاکستان د لاسوهنې په اړه باندې اعتراض وکړي. اما دا یوازینۍ لاره نه ده چې د افغانستان حکومت وکولی شي په دې باندې خپل ملي مسؤلیت ادا کړي. کومې دندې او مکلفتونه چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې افغانستان دولت لري چې د افغانستان د ملي واکمنۍ نه او د افغانستان د خپلواکۍ نه او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړي، دا په نورو اقداماتو باندې کېږي. یو اعتراض زه خپله د افغانستان د وګړي په توګه لرم، هغه دا دی چې د افغانستان حکومتي چارواکي یوازې په ملي کچه باندې کومې غونډې جوړېږي، په هغو غونډو کې دا مسله ډېره مطرح کوي. حال دا چې هغه کومې نړیوالې یا سیمه ییزې غونډې چې خصوصا په امنیتي برخه کې جوړېږي او افغانستان هم د هغو غونډو کې ګډون کوي، هغه غونډې د دغه ډول
په همدې خبرونه کې یو راپور لرو چې ایران وسلوال طالبان او پاکستان داعش ډله حمایه کوي او دغه دواړه ډلې په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو د بل په وړاندې دغه راز د حکومت په وړاندې جنګیږي. حکومت چا ته شکایت کولی سي په داسې حال کې چې که اسناد او شواهد او مدارک ولري؟
یو خو په ملي سطحه باندې زمونږ خپله د وسلوال ځواک مسله چې هغوی باید د خپل هېواد نه د خپلې خاورې نه دفاع وکړي، بل په نړیواله سطحه باندې د کومه لاسوهنه یا مداخله چې پاکستان یا ایران یا بل هېواد د افغانستان په چارو کې کوي، دا د ملګرو ملتونو د منشور له مخې نه دا مداخله ده، دا یو تجاوز دی، دا تېری دی. د افغانستان دولت د ملګرو ملتونو د یو غړي په توګه دا چانس او دا حق لري چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډو کې چې کله کله نوې غونډې کېږي هغه ځای کې باید دا اعتراض وکړي. خصوصا کله چې په افغانستان کې ځینې امنیتي پېښې رامنځته کېږي، د افغانستان ملي امنیت ادارې څېړنې او تحقیقات ښیي چې په دې پېښو کې د پاکستان د دولت یا د پوځیانو یا د استخباراتي ادارو کار دی، یا حداقل طالبان یا نور وسلوال مخالفین چې کوم فعالیتونه کوي هغه پلانونه او دغه تمویل او دغه تجهیز ټول چې دغه د پاکستان د خاورې نه کېږي. دلته د افغانستان دولت کولی شي چې دغه ټول شواهد ټول مدارک د پېښو سره دا مطرح کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا وسپاري او دغه ادعا مطرح کړي.
بل دغه پوښتنه ما کوله هوډمن صاحب چې پر ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پر پاکستان د نیوکو او انتقادونو متقابل بدل څه کېدلی سي افغان حکومت بل څه لاره لري؟
نیوکي خو زه فکر کوم چې دا حق د افغانستان د دولت نه هیڅوک نه شي اخیستلی. دوی دا کار باید وکړي، دوی باید خپله ډیپلوماسي په سیاست کې فعال واوسي، اما دا یوازینۍ لاره نه ده. د دې تر څنګ باید د افغانستان حکومت خپله د خپلو ځواکونو له لارې نه د خپلو ټولو هغه ډیپلوماتیکو امکاناتو له لارې نه چې لري باید دا مسله مطرح کړي او دغه پیښه مخه ونیسي، دغه مداخله مخه ونیسي. اوس موږ هم تاسو لري، پولیس لري، ملي امنیت لري، زمونږ استخباراتي ادارې او زمونږ استخباراتي شبکې او زمونږ پولیسو کشفي ادارې باید دغه مخه ونیسي. اوس په کابل د افغانستان د پایتخت په توګه کومې پیښې دي تکیږي، یعنی که د دې مخنیوي زه فکر کوم چې سل په سلو کې ممکن نه وي، تر اتیا نه شي په سلو کې ممکن نه شي دغه مخه ونیسي. هغه چې پولیس فعال وي، وطن دوست وي، زحمت وباسي، تکلیف وباسي او خپل دند او خپل مکلفات وپیژني.
ډیره مننه د سیاسي او حقوقي چارو شننکو اجمل هوډمن و په کابل کې و مردل چې افغان چارواکو د شهیدانو اونۍ د لمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې لګاونډیو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ دوستي غوړي. په دې وروستیو کې افغان چارواکو د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیولې ده چې د افغانستان په ځینو ناامنیو کې لاس لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي چې په دې ولایت کې جګړه مارې ډلې داعش او طالبان د ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویلیږي. دوی زیاتوي چې داعش یا د اسلامي دولت ډلې سره پاکستان او له وسلوالو طالبانو سره ایران یو د بل پر ضد مالی او پوځي مرستې کوي. که څه هم په مرکز کابل کې چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د ننګرهار د ولی ویان دا مسله نه تاییدوي او نه هم ردوي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار ځینې استازي وایي چې پاکستان او ایران په افغانستان کې د یو بل پر وړاندې د داعش او طالب په نامو نوې جګړه پیل کړې ده. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي فریدون مومن د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره ایران او له داعش سره پاکستان مالی او پوځي مرستې کوي.
ننګرهار په ولایت کې چې د دولت مخالفینو چې د طالبانو او داعش په نامو باندې دوی دلته یادېږي او دوی په خپل منځ کې په سره هم جګړې روانې دي، دغه ډلې دواړه د دوه ګاونډي ملکونو لخوا نه چې داعش د پاکستان لخوا او طالبان د ایران لخوا نه اقبالیږي او دوی ته سراګانې ورکول کېږي او افغانستان د جګړې میدان ګرځي. دا یوه نوې جګړه ده چې په افغانستان کې او بیا د ختیځو ولایتونو نه شروع کېږي.
له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په اچین، په چراګام، چپرهار، هسکه مینه، سپینغار، خوږیاڼیو، شیرزادو، نازیانو، کوټ، حصارک، بټیکوټ، مومندرې او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي وایي چې په دې جګړه کې لسکونه ملکیان وژل سوي او په زرګونو نورو خپلې سیمې او کورونه اپرېښي دي. په ولسی جرګه کې د دې ولایت بل استازي سید اکرام وایي چې ګاونډي هیوادونه د افغانانو له بېوزلۍ او بیکارۍ ګټه اخلي او د خپلو ګټو لپاره یې د یو بل پر وړاندې جنګوي.
افغانستان د خلکو د دغه بیروزګاری او فقر نه هیوادونه استفاده کوي تر څو چې زموږ ولسونه د هر طرف نه له منځه لاړ شي. خو حتما د دې دښمنانو پسې چې هیوادونه ونه اوسي، دوی نشي کولای چې په خپل امکانات دلته دغه جګړه مخکې ویسي.
وکیلان خبرداری ورکوي که دولت د دواړو ډلو پر وړاندې چټک اقدام ونه کړي، نو د دوی ترمنځ د جګړې لمن به د ننګرهار ولایت نورو سیمو ته هم خوره شي. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د اړوندو امنیتي چارواکو نظر واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي نسو. په ورته وخت کې د ننګرهار د والی ویان احمدزی عبدالزی نه دا موضوع ردوي او نه یې هم تاییدوي. ښاغلی عبدالزی ازادۍ راډیو ته وویل په دومره لویه کچه جګړه له بهرني تمیل څخه امکان نه لري.
د دې د سپورټ په اړه مشخصا مونږ څه نشو ویلی، ولې دا هم نشي ردېدلی چې دوی دې پرته د کوم هیواد یا پرته د کوم لوري د سپورټ نه دلته په دومره امکانات وجنګېږي.
هغه زیاته کړه چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه اوس کمزورې شوې ده او حکومت به په راتلونکي کې د دواړو ډلو پر وړاندې کوټلي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان ولسمشر پاکستان تورن کړی و چې په افغانستان کې نیابتي جګړه پر مخ وړي. د امنیتي چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي وړاندې له دې چې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه د هیواد نورو سیمو ته پراخه شي، باید په ننګرهار کې مخه ونیول سي.
ومردل چې د ولسی جرګې ځینې وکیلان وایي ایران د وسلوالو طالبانو او پاکستان د داعش ډلې ملاتړ کوي او دواړه ډلې په افغانستان کې په خپلو کې جنګیږي. په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیت پر پراخېدو افغان او بهرنیو چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل په څو شیبو کې په همدې خبرونې کې اورېدلی سي. خو یوه بله اړونده مسأله څېړو. په هند کې د اول ځل لپاره څه باندې زرو مسلمانو دیني عالمانو د اسلامي دولت ډلې په نوم پر ضد فتوا ورکړې ده. دغو عالمانو نن چهارشنبه د اسلامي دولت یا داعش په نوم ډله غیر اسلامي ټولنه وبلله. دغه فتوا د ملګرو ملتونو سازمان او د نړۍ یو 50 هیوادونو ته لیږل شوې ده. تفصیل فریبا ظاهر څخه اوري چې راسره په استودیو کې ده.
دا لومړی ځل دی چې دومره شمیر مذهبي مشران په جماعتونو او ښوونځیو کې په عامه توګه دغه وسلواله ډله غندي او هغه په منځني ختیځ کې د ظالمانه وژنو مسؤوله بولي. دغه فتوا د بمبئی میشتي دینی عالم منظر حسن خان اشرفي مصباحي لخوا ورکړل شوه. د دوی ټولنې د مشر د حقي پوښتنې په ځواب کې و چې غوړي پوسی چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې فعالیتونه د اسلامي اساساتو سره سم دي که څنګه. په دې فتوا کې راغلي چې د اسلامي دولت په نوم ډلې فعالیتونه له دې کبله غیر اسلامی دي چې هغه بی ګناه خلک شزیا او ماشومان وژني. ویل کېږي په دې فتوا کې د اسلامي خلافت د واکمنۍ اعلان بیا اساس بلل شوی دی. دغه راز د فتوا چې په ټول هند کې د اسلامي ارګانونو جماعتونو زیارتونو او نورو مؤسسو لخوا 1000 مشرانو تصویب کړي د ملګرو ملتونو سازمان او نورو 150 هیوادونو ته لیږل شوی دی. د دې پښتنې مطرح کونکي عبدالرحمن انجاری د جرمني خبری ایجنس ته ویلي چې دا د نړۍ د سولې لپاره یو لوی پیغام دی. د دې اعلان یو هدف ته هم شدل سوی چې له هند څخه د کسانو د استخدام په برخه کې د دغې توندلارې ډلې مخه ونیول سي او په وړاندې مبارزه وسي. په هند کې د نړۍ دریمه برخه مسلمانان میشتي چې شمیر یې څه باندې 1.2 میلیون ته رسیږي. د هند کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه 12 هندي وګړي د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوي دي چې دا د هغو کسانو په مقایسه کوچنی رقم دی چې له اروپایي هیوادونو او نور نړۍ څخه له دې ډلې سره یو ځای سوي دي. انجاري وایي د اسلامي دولت په نوم ډله اسلام ناسم تعبیروي.
پورا پور کې مور دل چې په هند کې د لومړي ځل لپاره څه باندې 0 مسلمانو دینی عالمانو د اسلامي دولت په نوم ډلې پر ضد فتوا صادره کړې ده. دغه فتوا د ملګرو ملتونو سازمان او د نړۍ 150 هیوادونو ته لیږل شوی ده.
تاسو له ټلیفوني پیغامونو
ماته غمه غلی وای کوم ساکلا ولادت غو سوالي عملیات جرفي د مر څنګه سوالي ته ولیمن فرنکرات مخصوص نور ولې عملیات نشرو کې دې پاره دګي باندې دروازه پوزا من راګر دې خپل ځان څنګه کې د نور داوم هوکسه کې نه نه دام پښتنه کې دا کوم کوم کې نه معلومات کې چې سال لا دې په سالي ورو نه پښتنه کې نه نور هم خوري نه دې نور دې ځخوي چې دې غیښ مو د څنګه نور سوالي ته مخروړی او عملیات شروع کې مرو په دې د څو کې بارو در بدر ټکټ کوي ورو مله ماشام بلګه قدرت لرو ځکه چې ځایګنن ولا تفاعل ځایګنن ولا تفاعل د بل پکن ولا ټول ورو.
السلام علیکم ګړي جلالوان هغه یم نکي خبرې کومه په پرون څلور وژنه په پښیا کې جګړه شروع شوه په سرحد کې چاروا کې وړي هم نه جوړي وایي ځو نه وړي تازه ځوونه نه وړي ایا دا تاسو پرشاد کړه دا نشر پر تصور څه کو ولې غم نه کوي ولې دا خپل بدبخت سره مخامخ کوي غینا باندې د خلاصو جوای چې کوکرو دي شي
ورته دا مور ډیر دا دغه په آزاد د خصوصه دا وانه نه راغورځي او تاسو نه دا کورو باندې خپل ډیر خپل د آزاد کړي مور دا نو څو چرواک خپل دا بانک والسلام.
زه خاندان مینوال د پکتیا ولایت زیاره ګل سوالي اوسیدونکو یم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته او ملي دفاع وزیر ته او لوی درشتیسته دا غوښتنه خواهش کوم ارزو ته کوم چې د هر وخت ملي ولس سربازان شهیدان کیږي کندکونه ورکی خرچيږي د مخاوني وي شي دا درې خبرې درې لتون لري. یو ولایت دار ش افغانستان ملي نتیز وکونه وي ځواک نه لري. دویم خبره دا ده چې مهمات نو ترسيږي او دریم کرم کې دا خبره ده چې نیوی اسکار دي یکدم په لمن کې کوس کې پټ سترګي اج طالب سره مخامخ شو کې امام ته نه پوي راشي ترخیزیانو نه کمانډان ټولای چې ترخیزي خسته وي تجربه لري درو کالو شپګو کالو نو کالو تجربه لري هغه چې قرارداد کوي چې کمانډان ټولي ته مديري پیژن ته پیسې ورنه کې څو قرارداد نو تر کوي نو دا غي اصلاحات راشي دا
نړ کې استخباراتي شبکې راغلي دي په ورونو کې دی او لګي دي په پیسې ورکي او تور بیره حکومت بدلی او دا ته هم ویل چې دا له ګلستان جنگونه روان دي په کومر بار ځای کې زما دا پیغام دی چې جدید د تور په دغه باندې تیری را پاتې کوم ځای کې دا غو شبکې دی بمباري کې د منځ وی شي نو دا ولې دا د ټول پنځورو سالو کې جنگونه روان دي پنځه ګول سره هم په لار کې روان دي جنگونه خو خدایانه به خیر غواړو مطلب دا پنجابي وایي څوک چې خپل مرام خپل ادب ته بونه رسي ان شاء الله کو غوانان ژوند دی یو غوان ژوند دی کنه نو پنجابي
وچ
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل چې اکثریت په افغانستان کې د امنیتي مسایلو په اړه و. په دې خبرونه کې دا راپور هم لرو چې پوځي مشران او تحلیل کوونکي وایي په افغانستان کې هغو وسلوالو ډلو چې له داعش سره وفادار دي خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو ترخطونه له ملالۍ بشیر ناوري.
افغان ولسمشر د شهید داونی په مناسبت وایي چې د شهیدانو یاد باید تل تازه وساتل سي او ارمانونه یې تعقیب سي. د افغان حکومت مشرانو له افغانستان څخه د ډیرو خلکو په وتلو سخت اندېښنه ښکاره کړې. اجرایه رئیس او مرستیال یې ویل چې هر ورځ لسګونه افغانان له ستونزمنو لارو بهر ته روان دي چې دا د زغملو نه ده. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال وایي تر هغو چې امنیتي وضعیت نوي ښه شوی د دفاع وزارت د کاندید د معرفي کېدو غوښتنه نه کوي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د بودیجې د کسر د لمنځوړلو لپاره به یو لړ پروګرامونه عملي کړي. د پاکستان په کراچي ښار کې یو بل خبريال ووژل سو. د پتیرو څلیر وشتو ساتو کې په کراچي کې پر خبريالانو دوهم حمله ده. د ایران ستر مذهبي مشر وایي تهران به د نړۍ لستر قدرتونو سره د اټومي موافقه پرته له امریکا سره په مذاکراتو کې برخه نه اخلي. د اروپای کمیسیون مشر جین کلاود جنکر نن په اروپا کې د پناغښتونکو د کړکیچ د حل لپاره پلانونه اعلان کړل. د سوریه په شمال کې یغانو یو هوایي ډګر نیولې دی. ایران او یونان روسیه ته اجازه ورکړه چې د دغو هوادونو ځکه سوریه ته د مرستو رسولو لپاره وکاروي. د اروپای کمیسیون مشر جین کلاود جنکر روسیه ته خبرداري ورکړه چې د اروپای اتحادیه غړو هوادونو امنیت او پولي خوندي دي. او په بغداد کې د عدلیه سرپرست مرستیال وزیر د وسلوالو کسانو لخوا پرون برمته شوی دی.
دا مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په خبری ساعت کې واوریدل دي. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پانل وستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. او سم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي رادیو نمو سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. تاکل شبی چراتلون کې ونی دا ټور بامیان په نامه دا بایسکل ځغلونې سیالي په بامیان ولایت کې پیل شي. دا بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي رادیو ته ویل چې په دې سیالي کې د 19 ولایتونو نارینه لوبغاړي او یوازې د کابل او بامیان نجونی لوبغاړي ګډون کوي. دا به زموږ په تاریخ کې له احساساتو ډک او ډیره مهمه لوبه وي چې دا دې لوبي هدف د خزینه او لوبغاړو ترمنځ همغږي ده. خاغلی صادقي وایي د دې سیالي یو دیرش نارینه لوبغاړي به له بامیان ښار نه تر بند امیر پورې له اتیاو څخه تر 90 کیلومتر واټن ووهي. خو نجونی لوبغاړي به د بامیان او بند امیر نیمایي شل تر دیرشو کیلومتر واټن ووهي. ویل شوي دي چې دغه سیالۍ به درې ورځې دوام وکړي. ټاکل شوي چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ به په کابل کې د فوټبال د هلکانو منتخبه سیالۍ پیل شي. د پوهنې وزارت د فوټبال د منتخب ټیم روزونکي فیض محمد نظري ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د کابل د سلورو لیسو د زده کوونکو ترمنځ ترسره شي. د ښاغلي نظري په وینا د دغه سیالیو هدف د فوټبال منتخب ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. له بله پلوه د دوشنبې په ورځ به د کابل د ښوونځیو د نجونو لوبغاړو د والیبال او بایسکټبال سیالۍ په ملالۍ لیسه کې د لسو ټیمونو ترمنځ پیل شي. او د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي تمه ده چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د کرکټ د معلولینو ټیم له بنګلاديش څخه افغانستان ته راستون شي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادۍ رادیو ته وویل چې د افغانستان د معلولینو ټیم په بنګلاديش کې 15 اوره سیالۍ ترسره کړي دي. د ښاغلي هوتک په وینا دغه ټیم له بنګلاديش سره سیالۍ وګټله خو نور سلور لوبې وبایللې.
په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیت پر پراخېدو افغان او بهرنیو چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده. داعش ډلې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ځینې سیمې نیولې او ان د ښوونځیو د مخنیوي اقدام یې کړی دی. په دې خبرونه کې ستاسو نظرونه هم په دې اړه اخلو. که په دې اړه نظر لري کولی سئ چې زموږ دوه شمېرو ته زنګ راووهئ. په افغانستان کې مو یوه شمېره د 0999203545 بله شمېره مو د 0800222555 په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت پراخېدو له څو میاشتو راهیسې افغان او د نړۍ نور چارواکي اندېښمن کړي دي. دوی خبرداري ورکړي چې دغه ډله په ښکارا په جلب او جذب بوخته ده او غړي په زیاتې دودي د لغمان، کونړ، ننګرهار او نورستان ولایتونو وکیلانو په ورستیو کې په کابل کې د دغو ولایتونو د ناامنیو او په دغو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو په اړه شدید انتقادونه وکړل. په دې کې یو هم د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار و چې دولت یې 15 ورځنی وخت ورکړ څو په دغو ولایتونو کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات وکړي.
پنځلس ورځې وخت ورکړو حکومت ته چې په پنځلس ورځو کې په ټولو مشرقي کې او بالخصوص د شینوارو سپین غره په لمن کې خپل عملیات هغه عملیات چې دښمن سرکوب کې وی وهي او د منطقې نه وښکي او زموږ دغه سپین غرو خلکو ته هوسا ژوند ور وبخښي. که دوی عاجز دي ټول سپین غرو مشران مجاهدین آماده دي امکانات د حکومت ورته برابر کړي چې د خپلې خاورې سیمې نه دفاع وکړي.
داعش ډله تر ډیره په عراق او سوریه کې حضور لري او هلته یې ځینې سیمې نیولې دي. د دې ډلې په وړاندې پوځي عملیات هم روان دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې تر اوسه چارواکو په عراق او سوریه کې له ډیره سختریزو ډلو سره د داعش د هغې ډلې عملیاتي او مالی اړیکې نه دي تایید کړي چې په افغانستان کې فعالیت لري. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازو ویلي په دې ولایت کې داعش ډله خلک هڅوي چې وسله واخلي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې وجنګیږي. دوی ویلي چې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي تړل سوي او د پوهنې کارکوونکي ګواښل سوي دي. د ازادي راډیو راپورونه وایي چې داعش د ننګرهار د شینوارو په ځینو سیمو کې د معارف کارکوونکو ته ګواښونه کړي دي. د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي عطا خان هم دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
د لیسو مدیران او سرمالمان د داعش د داعش د مشرانو د خوا د ګورګوري سیمې ته د یو غونډې لپاره غوښتل شوی وو او د دونه داسې تقاضا شوې وه چې تاسو به دولت د خوا نه به تاسو معاش نه اخلئ. مکتبونه تړل شوي دي بالا په کده یو مرکزي لیسه کې د ولسوالۍ سره لنډه ده پاتې ده او نور عموما د ګورګوري شغال د برکل او شیخه اوغز غرخلي ټول مکتبونه تړل شوي صاحب.
د ولس جرګې استازي حضرت علي ویلي د ننګرهار په هغو سیمو کې چې داعش ډله حضور لري ژوند ختم دی او خلک خوندي نه دي. د وی په دغو سیمو کې نجونې هم له ښوونځیو راګرځول سوي دي. سید کریم په چین ولسوالۍ کې اوسېږي د ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې کارکوونکو ته په نورو ولسوالیو کې هم خبرداري ورکول سوی دی.
اچین ولسوالۍ او د نازیان مکتبونه دي. دوی ته هم استادانو ته خبر ورکړی چې تاسو به نه د دولت معاش اخلئ او نه به مکتبونو ته ځئ. بل مهمه خبره هم دا ده چې نه معلم دی د زړه خلکې چې مکتب ته لاړ شي او نه شاګرد. بعضې مدرسو والا طالبانو ته هم ویلي چې تاسو اوس درسونو وخت نه دی او اوس به جهاد ته ملا وتړئ.
پورستوی کې د ننګرهار ختیځ ولسوالۍ د شدیدو ناامنیو شاهد وي چې ګڼ ولسي خلک یې نور سیمو ته هم کډې کولو ته مجبور کړل. د وسلوالو طالبانو له ډلو ناراضه کسانو هم د افغانستان د څو ولایتونو په ځینو برخو کې خپل سپین بیرغونه په تورو بیرغونو واړول او ځانونه یې د داعش ډلې غړي اعلان کړل. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي چې د داعش ډلې ته وفادارې ډلې او وسلوال طالبان په ننګرهار کې د مخدره موادو او قاچاق پر منابعو د منګولو شخولو لپاره په خپلو کې شخړه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې په هلمند کې هم د داعش ډلې حضور تایید شوی دی. د افغانستان په سطحه دغه ولایت د مخدره موادو د تولید اصلي مرکز ګڼل کیږي. په فبروري میاشت کې د امریکا په یوه هوایي حمله کې چې په هلمند کې وسوه د دې ډلې د جلب او جذب ځینې مسؤلین ووژل شول. په همدې حال کې ایجنسی لیکي چې د افغانستان په شمال کې په فاریاب او سرپل ولایتونو کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ د روان میلادي کال په لومړیو کې له داعش ډلې خپل بیعت اعلان کړ. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ډېر موده په فاریاب کې په پوځي عملیاتو بوخت و. د دوستم ویان سلطان فیضی وایي جنرال دوستم د ازبکستان اسلامي غورزنګ د جنگیالیو په وړاندې هم جګړه کوله. د دوستم ویان اټکل کوي چې شاوخوا 2000 سختریز وسلوال چې داعش ته وفادار دي په افغانستان کې حضور لري چې په هغو کې 1500 کسان د ازبکستان اسلامي غورزنګ غړي دي. د ویلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په جلب او جذب بوخته ده، ځانته مرکزونه جوړوي او په خلکو کې خپل نفوذ پراخوي. د وزیرانو شورا د دارالانشا رئیس بریالي ارسلایی په وروستیو کې د څلورو ختیځو ولایتونو د مشرانو په غونډه کې ژمنه وکړه چې حکومت به په دوو اونیو کې د ختیځو ولایتونو د امن د ټینګښت لپاره تصمیم ونیسي.
زه د حکومت په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې حکومت به ستاسو دغه مشکل ته غوږ هم نیسي او تر کومه حده پورې چې د حکومت امکانات وي هغې ته به رسیدګي هم کېږي. په دو هفتو په منځ منځ کې ستاسو په مشوره باید د حکومت امنیتي ارګانونه په مشرقي کې د امنیت د ښه والي لپاره تصامیم ونیسي.
د افغانستان د نوي حکومت په وړاندې یو پرتاستونځنه امني او د وسلولو ډلو لدې جملې داعش ډلې د فعالیت پراختیا ده. په ولسي جرګه کې د ننګرهار ځینو وکیلانو خبرداری ورکړې که دولت د داعش ډلې په وړاندې اقدام ونه کړي، دوی به په خپله د دې ډلې په وړاندې ودرېږي. افغان چارواکو د سیمې له هیوادونو د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د اغیزناکې مبارزې لپاره د همکاري غوښتنه کړې ده. د افغانستان امنیتي چارواکو ویلي چې په زیاتو سیمو کې یې داعش ډله ځپلې او د دې او نورو سختریزو ډلو په وړاندې به یې پوځي اقدامات دغسې روان وي. مخکې مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیت پر پراخېدو افغان او بهرنیو چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده. داعش ډلې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ځینې سیمې ونیولې او آن د ښوونځیو د مخنیوي اقدام یې کړی دی. خلک شکایت کوي چې دغه ډله خلک په وحشیانه ډول وژني او زور زیاتی ورسره کوي. داعش ډله پخوا یې تر ډېره فعالیت په عراق او سوریې پورې منحصر ګڼل کېدی، افغانستان ته څومره ګواښ ګڼل کېږي؟ دغه پوښتنه مې شېبه مخکې د مرکې په پیل کې له افغان لیکوال او سیاسي تحلیل کوونکی نثار احمد صالح نه وکړه.
اول خو داعش د افغانستان داخلي بود نه دی، یعنی داعش او بهرنی پدیده ده. داعش په بهر کې یو جوړ شوی پروژه ده چې د افغانستان لپاره هغه د بهرنیانو ځینې ګټې چې هغه په افغانستان کې دوی خوندي دي، مثلا د قاچاق په اړخ کې او په مجموع کې د قانونو په اړخ چې افغانستان کې کوم قانون موجود دی، د قانون د استخراج لپاره او د قاچاقي اړخ لپاره داعش د افغانستان نظام لپاره د یو تهدید په شکل باندې فرمول باندې تفلسفي موضوع ده. او د داعش د پراخېدو لپاره د طالبانو ضعف د خپل یو ډیل ستراتیژي ده چې بهرنیان د خپل ځان سره لري. د طالبانو ضعف په لوی لاس باندې په دې معنا باندې دي چې خلک هغه کسان چې هغه اسراتي ډلې دي په اصطلاح پخوا طالبانو سره یو ځای وي، اوس په لوی لاس باندې هغې مجبوره کېږي تر څو داعش ته لاس ور واچوي او د داعش ملاتړ وکړي. په دغه برخه کې داعش د افغانستان د نظام لپاره تهدید، لکه طالبان چې وه دوی هم دي. خو خوشبختانه چې افغانستان اوس پخوانی افغانستان نه دی، موږ ځواکونه ملي امنیت هغه تر څنګ پراخه اردو لرو همدا اوس هم دوی سره په یو ډول نه په یو ډول په تقابل کې واقع دي. او د دوی دفاع د افغانستان د خاورې څخه او د داعش د پراخېدو ویره، ځکه زما په نظر باندې چې افغانستان کې ډېره نشته چې داعش ډله په عقیدوي لحاظ د افغانستان د خلکو څخه یوه بېله ډله ده. مثلا دوی د قبرونو په ورانولو کې په اصطلاح یوه دوی غیر مذهبي ډله ده چې هغه د افغانستان خلک او مجموع کې د غیر مذهبي کسانو څخه ډېر نفرت لري. طالبانو سره چې افغانان زیر پرې ولاړو او پیل کې هغه یو علت ده او چې هغې مذهبي ډله وه.
د افغانستان د څلورو ختیځو ولایتونو وکیلانو ګواښ وکړ، حکومت ته یې 15 ورځې وخت ورکړ چې د دې ډلې په وړاندې په دغو نورستان، لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې باید اقدامات وکړي، کنه دوی به پخپله وسله را واخلي او د دې ډلې په وړاندې به وجنګیږي. څه فکر کوي چې افغان حکومت ولې نه دی توانېدلی چې دغه ډله وځپي؟
عوام هدف د ځان د مرخ عوام دي. عوام چې کله خبره کوي موږ خپل امکانات ته ګورو، خپل امکانات مطابق د خپل چارواکو او د خپل مجموع کې موږ ځواکونه ملاتړ کوو او دغه د امکانات ته په کتلو باندې د خپل نظر څرګندوو. دغه وکیلانو یا ځینې کسانو چې خپل په مجموع کې یوازنی کس په ختیځ کې مثلا په شرق کې هغه ظاهر قدیر دا خبره کړې ده، دغه کسان په داخل کې خپل شخصي کشمکش سره لري. د افغانستان د سیاسیونو یو مشکل دا دی چې د چوکۍ ورته ورکنه کدي د چارواکي دا کار زوی مقرر کړي، هغه نظام ننګه کوي، نظام ملاتړ کوي. اما که په نظام کې واک ورته ورنه کړي، چوکۍ درته ورکړه، بیا نظام ته ګواښ کوي چې وتلې ته لاسه شوم. دا هسې د ځان خبرې دي. یو بود دا هم کېدای شي چې کله دوستم په امنیتي لحاظ چې د هغه سره ملاتړ یې افغان ملي اردو ده، په دا خاطر باندې ځینې کسان دولت ته دا ګواښ کوي چې دوستم له دغه حرکت څخه را وژغوري، نو په لوی لاس باندې دولت ته اقدار وکړي. داعش په افغانستان کې لکه څنګه چې دغه خلک ویره کوي، زه خپله په هغه عقیده باندې نه یم. یو علت دا دی چې د داعش سره د افغانستان د عوام ملاتړ په مطلق ډول سره نشته. هغه یوه وحشتناک او ظالمه ډله ده. په دې خاطر باندې افغانان د ظلم څخه تر پزې پورې راغلي دي. هغه ډلې ملاتړ نور نه کوي چې هغه په افغانستان کې ظلم ته لمن وهي.
بلې، نو دغه ډله څنګه توانېدلې په ختیځو ولایتونو کې د ښوونځیو مخه ونیسي یا هم خلک وګواښي او د ځینو سیمو په نیولو بریالي سي؟ په داسې حال کې چې تاسو ویل چې خلک ملاتړ نه کوي او د خلکو کرکه ورڅخه ده.
یو اساسي موضوع دا ده چې افغانستان اوسنی افغانستان نشه ښکاله انتخاب بعد چې اوس نه د ډاکټر صاحب اشرف غنی یو کال پر 9 سپتمبر باندې پر کیږي. دغه نظام هغه د ضعف یو اساسي نقطه ده چې موږ د بهرنیو ملاتړ په امنیتي لحاظ باندې نه لرو. یعنی امنیتي ځواکونه بهرنیان البته په افغانستان هغه ګوره پښې سپکې کړي دي. یعنې د افغانستان ټول واک او ټول امنیت یوازې یوازې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اوږه باندې دی. په دې خاطر باندې به ځینې امنیتي ګواښونه زموږ دپاره ځکوي چې موږ هغه رقم نه یو توانېدلي چې باید موږ رول لوبولی وای د داعش، د طالبانو، د نور ډلو په وړاندې. خو داعش ما په نظر باندې په دغه لو کچه باندې زموږ دپاره سردرد نه شي کېدلی، لکه زموږ داخلي کشمکشونه، زموږ د وخت ملي حکومت د مشرانو تر منځ کوم کشمکش موجود دی، د وکیلانو ځینې ستونزې چې په لوی لاس باندې ګوره دولت ته پېښې، یا مثلا د ځینو مظاهرو ته لاره هوارول په ډېره عادي موضوع باندې مظاهره وسي. دا اوس ګورې په افغانستان کې دغه یوه هفته کېږي ګوره چې مظاهرې روانې دي. دا خپله د امنیتي ځواکونو دپاره یو د سر درد دی. امنیتي ځواکونه موږ په مجموع کې کم لرو. اوس نو هغې د چرګان او څه وکړي په دغه لاریون کوونکو مخه ونیسي تر څو هغې تشدد ونه کړي او که داعشو د بل چا سره مقاومت وکړي.
افغان لیکوال او سیاسي تحلیل کوونکی نثار احمد صالح و مردل چې په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د فعالیت پر پراخېدو افغان او بهرنیو چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده. داعش ډلې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ځینې سیمې نیولې او آن د ښوونځیو د مخنیوي اقدام یې کړی دی. تاسو څه فکر کوئ داعش ډله افغانستان ته څومره خطر پېښولی سي؟ خپل نظر کولی سئ چې راسره شریک کړئ. دوی شمېرې مو فعال دي، یوه شمېره مو د 0999203540 بله شمېره مو د 0822255 یو اوریدونکی په لاین کې د ته باور سو ددن نظر به واورو. بل مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلامونه امنی کې سلام محمد صالح تاسو او درنو اوریدونکو ته ورانې کوم. مې ازي مو فاروانه تاسو ته ټلیفون پاري کړم.
نیازی صاحب څه فکر کوي چې داعش ډله افغانستان ته خطر دی؟
بلې یاره تاسو ډېر خبر یو کې او مخ کې هغه نسل خان خبر یو کړه تاسو ګورئ ما په نظر او ټول اوریدونکو په نظر یاره دې سوال لاس کالو کې سمي ولای تر اوسه پورې هر یو کال کې چې دې مسله راوتلې چې داعش او داعش او پازین افغانستان په برخو کې کېږي یا راوتلې یا له خپل دولت سره جنګیږي. ما په نظر او د افغانستان د خلکو په نظر کې دا حقیقت نه لري او زه تاسو ته دا ډول کوم څه زرابین او مایکروسکوپ سره تاسو نظر واچوي د افغانستان په هیڅ ګوټ کې داعش او داعش په نامه باندې نسوک استا او نسوک لیدل کېږي. هغه جګړه ماران دي، هغه طالبان دي، هغه القاعده او هغه د پاکستان ملیشي دي چې د تیر سوال افکارو کې د افغانستان نظام سره او دولت سره جنګېدلي دي او اوس هم د دې په نامه د هغې په نامه تر خپل هماغه خپل هماغه خط ماش هماغه خپل هماغه لباس او تکتیک ته تغییر ورکوي او د داعش په نامه د افغانستان دولت سره جنګېږي. داعش په افغانستان کې نشته. هماغه کسان دي چې مخکې په سوال افکارو کې افغانستان حکومت سره وجنګېدل دولت سره سبا د داعش یا طالب یا القاعده پاکستان ملیشي دي. بعد یې هغوی په مقابل کې یو جدي مبارزه وکړي تر اوسه یې سیاسي افغانستان له دې بعد ناورین سره خلاص شي او ما په نظر همدامو.
ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل. نور اورېدونکي هم پلان کې د دوی ته به هم وخت ورکو. بله مهرباني وکړئ آزادي راډیو ته ستاسو غږ خپریږي.
السلام علیکم.
مهرباني. افغانستان کې د دوی فعالیت زمینه برابر شوې ده په داسې حال کې چې تاسو د یو ظالمه ډله وبلله. څه فکر کوئ؟
او دا د پاکستان د خاص څخه د روان څخه د سوریه او د عراق سره د غسی وی اوس پاکستان د خاص سره د کیږي په شیر کول کیږي د افغانستان خرابون د پاره د افغانستان افغانانو د پښتنو د خاص د پښتنو د مشران د وجود د پاره.
ډیره مننه ستاسو نظر
وړاندې کړئ. نو موږ ملي امنیت چې ځکه نو موږ ځکه مې د دې وظیفه او ختم مړک.
مننه ستاسو نظر واوریدل. سو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی د ته هم ورزو. بل مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
بل سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني.
کو چې ما ګر نه زما کو خیال ده د دې چې دا د دې لپاره کې ده چې دا مثلا دا دوست په پښتونان د ملي شي جوړوي.
مننه ستاسو نظر. ستاسو نظر واوریدل سو لاوریدونکو څخه هیله کوي چې زینو نورو مسایلو ته ور نسی. اوسم د ازادي رادیو خبريال داود تپان له پکتیا سره په مستقیم تماس کړي. تپان صاحب، نمخ کې داسې راپورونه ورکول سول چې د پکتیا په ډیری کنډو سیمه کې لوی لاره تړل سوې ده او خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. علت څه دی؟ لاره ولې تړل سوې ده؟ که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه سالی صاحب، لکه څنګه ستا ویلې د تیرې کنډو په سیمه کې د کابل ګردیز چې د دې لارې نه یې خوست خلک، د پکتیکا خلک او د لوګر خلک هم رفت آمد کوي. یو کانټینر په واسطه تړل شوی ده، دواړه لوریو ته، یعنې د ګردیز لوري ته او د کابل لوري ته سلګونه باردار واړه موټر ولاړ دي. په دې کې مریضان خلک او عام خلک دا ټول ولاړ. دلته د پکتیا ولایتي شورا وکیلان، یا تجاران او قومي مخاور او مدني فعالان ټول سره ټول شوي دي. دوی وایي چې د عیسا یا د پانګونې د ملاتړ عمومي ادارې یا رئیس قربان حسجو د پکتیا د دفتر چې درې کلن فعالیت وروسته لغوه کړی او دغه دفتر یې بېخي لغوه اعلان کړی دی. دوی وایي که چېرته د دوی غوښتنې وانه اورېدل شي، د پکتیا ولایتي شورا رئیس سردار ملنګ زوی همدا اوس ما سره مخکې په خبرو کې وویل چې چېرته غوښتنې وانه اورېدل شي، د مرکز کابل کې د ایسا دفتر به وتړي او همدا ډول دغه لار به همدسې تړلې وساتي. دوی ګواښ وکړ چې سبا به هم دغه لار بله ورځ به هم تړلې، تر هغو پورې چې د دوی خط مرکزي حکومت نه اورېدلی او خپل بېرته دغه دفتر لبخن یا مالیه ځایونه یې فعال کړی.
وبندل چې د پکتیا په تیرای کنډو سیمه کې لوی لار د اعتراض په ډول تړل شوی او خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا کړې. له دې سره د کابل ګردیز لاره بنده ده او مسافر هم د لارې په اوږدو کې د لارې خلاصېدو ته منتظر دي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د بودیجې د کسر د مخنیوي او نړیوالې ټولنې ته د ژمنو د پوره کولو په خاطر یو لړ نوي پروګرامونه جوړ کړي دي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل، په شفافه توګه د عواید راټولول، د فساد پر وړاندې مبارزه، د ظرفیتونو لوړول، داسې نور اقدامات به په دغو پروګرامونو کې شامل وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کورنی عوایدو د زیاتوالي او د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره به دا ځل د لنډ مهال لپاره یو لړ نوي پروګرامونه پلي کړي. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی وایي چې د حکومت د لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د ملي بودیجې له لارې د نړیوالو د مرستو لګښتونه د نړیوالې ټولنې په شرطونو کې شامل دي. د د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هسې پیل شوي عواید په سمه توګه راټول شي سو د بودیجې د کسر مخه ونیول شي.
موږ غواړو چې د عواید په سمه توګه راټول شي او په ګمرکونو کې مو اصلاحات راوستي. موخه مو دا ده چې یو خودکفا افغانستان ولرو. موږ هڅه کوو چې تر 2014 کال پورې یو ځل بیا د افغانستان لپاره چې کوم کنفرانس جوړیږي د پاتې ژمنې هم عملي جنبه ځانته ونیسي او لاسته راوړنو سره یا د غونډې ته لاړ شو او پکې ګډون وکړو.
خاغلی عبدالرحیمزی د بودیجې په لګولو کې ځینې ستونزو ته اشاره وکړه. ویل چې حکومت تصمیم نیولی چې د فساد پر وړاندې مبارزه پراخه او جدي کړي. دا هم ویل د روان کال د بودیجې کسر د اندېښنې وړ نه دی، ځکه چې حکومت کولی شي د یو لړ پلانونو په عملي کولو سره دغه ستونزه هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغانستان بانک د سوداګرۍ د توازن توپیر د 94 او 96 ترمنځ ښودلی دی. د سام یا د لوړپوړو چارواکو په ناسته کې چې تېره اونۍ په کابل ښار کې جوړه شوې وه، د مرستو د جلبولو لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو لړ ژمنې وشوې. د دولت د ټولو لوړپوړو چارواکو د شتمنیو ثبتول، د تدارکاتو د قانون جوړول، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار پیل، ولایتي بودیجه ترتیبول، د کال تر پای پورې د فساد پر ضد اقدامات، په عدلي او قضایي ارګانونو کې بدلونونه راوستل او داسې نور هغه ژمنې دي چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته ورکړي دي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي باوري نه دي چې افغان حکومت به دغه ژمنې پوره کړي. د دې جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون غړي باز محمد جوزجانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
به ما
مالیه بالا بردن عواید بالا نمیره. همین حکومت خو مبارزه کردن
د مالیه په لوړولو عواید نه زیاتیږي. دا حکومت په دې لار کې مبارزه نشي کولی. وز هم زموږ مالیات د نورو هیوادونو په نسبت لوړ دي. که په حکومت کې کرکیچونه همداسې روان وي عواید به پورته لاړ نشي.
افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې د نویو پلانونو له پلي کېدو سره به مالی ستونزې کمې شي، خو کارپوهان وایي تر هر څه ضروري ده چې د حکومت مشران یو تر بله سیاسي اختلافات له منځه یوسي او د عوایدو زیاتولو ته سنجول شوې عملي پالیسۍ جوړې کړي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیات وایي د هیواد اوسنی اضطراري حالت په پام سره مناسبه نه ده چې حکومت د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر دغه جرګې ته معرفي کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي کاندید وزیر تر پیژندلو پورې به شاده وي چې دغه وزارت د سرپرست وزیر لخوا اداره سي. اجمل تورمان او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې شوې او د افغانستان تر ټولو کلیدي وزارت یعنی د ملي دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي، د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو ضرور نه ده چې د ملي دفاع وزارت لپاره نومان د باور رایې د اخیستلو لپاره دغې جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل ک اوس له حکومت غوښتنه وکړي چې د ملي دفاع نوماند وزیر د باور رایې د اخیستلو لپاره دوی ته معرفي کړي، په هیواد کې به وضعیت نور هم بد شي.
خو په دې حالاتو کې زه دا جایز نه ګڼم چې داسې موضوعاتو باندې موږ بحث وکړو، ځکه چې حالات دا رقم ته دي، ناامنیانې زیاتې دي. نو کله چې لږ حالات نورمال شول انشاءالله تعالی بیا موږ غوښتنه د وزیر صاحب دفاع کوو. حالات دغه رقم ته دي چې جنګي حالات دي. په دې حالاتو کې که موږ زیاتې غوښتنې کوو بیا نوی وزیر دوی دغه په سر موافقه کوي نو وخت غواړي خبرې. نو ښه خبره به دا وي چې اوس موږ حالات نورمال کړو، بعد له هغې نه به انشاءالله د نوي وزیر ترتیب موږ نیسو او رئیس صاحب جمهورنه به غوښتنه کوو.
خاغلی احمدزی ویل چې د دفاع وزارت د سرپرست معصوم ستانکزی بهرنۍ پالیسی دوی ته د منلو ده او د نوی نومان وزیر تر معرفی پورې به خوي چې خاغلی ستانکزی د سرپرستۍ چارې پر مخ بوسي. محمد معصوم ستانکزی شاوخوا څلور میاشتې مخکې د ملي دفاع د نومان وزیر په توګه د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شو، خو ویې نه شول کړی چې د ډیریو وکیلانو د باور رایه ترلاسه کړي. تر دې دمخه یو شمېر حکومتي سرچینو ویلي چې د ملي دفاع سرپرست معصوم ستانکزی به تر یوې نامعلومې مودې پورې خپل کار ته دوام ورکړي، خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې روانو ناامنیو او د داعش ګواښونو ته په پام سره اړینه ده چې د ملي دفاع وزارت وزیر ولري نه سرپرست. د چارو کارپو جاوید کوهستانی وایي چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیدل د دې لامل کیدای شي چې د نورو امنیتي ادارو مسؤلین د هیواد د روان وضعیت په اړه ځان کم مسؤول وګڼي.
په داشان یو وضعیت کې د ادارې پراس کې د ملي دفاع د وزیر نشتوالی چې کولای شي د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او د افغانستان په وضعیت امنیتي کنټرول او رهبري ولري یو ناورین دی.
تر دې دمخه هم خلکو او د چارو کارپوهانو د سرپرست لخوا د یو مهم امنیتي سکتور د ادارې په اړوند انتقادونه کړي او ویلي چې د هیواد روان ناسم امنیتي وضعیت ته په کتو په کار نه ده چې داشان یو مهم وزارت د سرپرست لخوا رهبری شي.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. په وسم د ازادي رادیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام چې خلکو ته مشوره ورکوي اروپا ته په سختو لارو تګ ونکړي.
ما نوم اتکولا دی د لاین د څخه زنګ واهمه. زه د افغانستان خلکو ته د پیغام ورکوم چې د خپل زمان خپل خلک خپل ژوند مخرافوي اروپا ته مرادي. هغه پیسې چې تاسو د اروپا په لار کې مصرفوي هغه په افغانستان کې ژوند پوکي. په افغانستان کې کمرم سي بهتره ده، مګر د اروپا ته د خپل زمان او خپل لوني او خپل ځانونه مه خرابوي، اروپا ته مه راځئ، د وطن مه پرېږدئ. په خپل وطن کې کولای سي ژوند وکړي په هر شکل چې مشکل هم وي ښه دی. مقصد ځانونه مه خرابوي، د قاچاقبرانو خبرې مه منئ، د اروپا ته مه راځئ، دغه ډېر خراب ځای دی. تاسو خپل د افغانستان ټول خلکو ته چې کولای سي په افغانستان کې ژوند وکړي هغه پیسې چې مصرفوي اروپا ته فرازي هغه په افغانستان کې ژوند په وکی. والسلام علیکم.
د ازادي رادیو د خبري ساعت مهم مطالب مدا و افغان چرواکو د شهید اونید المنځنی په غونډه کې ټینګار وکړ چې لګاونډي هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ دوستي غواړي. د ولسی جرګې یو وکیل وایي په افغانستان کې دوی دولت ضد ډلې د ګاونډي هیوادونو لخوا حمایه کیږي. ایران وسلوال طالبان او پاکستان داعش ډلې حمایه کوي چې دواړي په افغانستان کې د یو بل پر ضد جنګیږي. افغان او بهرنیو چرواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې ادارې هیات وایي د هیواد اوسنی استراری حالات په پام سره مناسب نه ده چې حکومت د ملي دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر دی جرګې ته معرفي کړي. په دې خبري سات کې نور راپورونه هم درلودل خو وخت ورته پاتې نه سو. په نور خبرونه کې اوریدلی شئ. لا دې سره 15 بجې سوې بل